خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې په دوهمه نیمایي کې چې اوس البته یو دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی درته خبرو. خو تر هغې مخکې به د پاکستان سیاسي حالاتو ته مخه کړو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په دې وروستیو کې رامنځته شوي سیاسي بحران لا هم دوام لري او د عمران خان او طاهر قادري زرګونو پلویان په دې ښار کې د احتجاج په توګه راغونډ شوي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. که څه هم د نواز شریف حکومت وایي د عمران خان ډېرې غوښتنې منلې دي او د صدر اعظم د استعفا غوښتنه د دې هېواد اساسي قانون ضد بولي، خو عمران خان وایي تر څو چې نواز شریف استعفا کړې نه وي له اسلام آباده به لاړ نه شي. تفصیل له پېښوره د زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په دې وروستیو کې رامنځته شوی سیاسي بحران لا هم دوام لري او د نواز شریف د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو زرګونه پلویان اوس هم په دې ښار کې د اعتراض په ډول راغونډ دي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان د اگست 14 نیټې راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو تر څنګ د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. قادری او عمران خان تور لګوي د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او غیر قانوني لارې واک ته رسیدلی. کله یو خو په دې وروستیو کې د نواز شریف د حکومت او تحریک انصاف ګوند ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات پیل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. نو له بلې خوا د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د چهارشنبه په ورځ د هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې د مذاکراتو په اوږدو کې د عمران خان ډېرې غوښتنې منلې، خو که د نواز شریف د استعفا غوښتنه ومني نو دا به د ډیموکراسۍ لپاره بد عواقب ولري. د وایي موږ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نږدې 15 غوښتنې ومنلې، خو عمران خان په خپلې هغې غیر قانوني غوښتنې ټینګ ولاړ دی چې منتخب صدر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. دا خو نه یوازې زموږ ګوند بلکې ټول پارلمان په دې همغږی دی چې د عمران خان د غوښتنه بیخي د منلو وړ نه ده، او که چیرې دا ومنل شي نو په راتلونکي کې به هر ګوند 3000 کسان راغونډوي او صدر اعظم به په زور له واک لرې کوي. له بلې خوا عمران خان د چهارشنبه په شپه د خپل ګوند د مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د نواز شریف تر استعفا پورې به له احتجاجونو لاس وانخلي. هغه پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د خپلې څوکۍ ساتلو لپاره پاکستان بحران ته ورټیل وهي. عمران خان په داسې حال کې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا پر لپسې غوښتنه کوي چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو دا غوښتنه د هېواد د اساسي قانون ضد بللې او همداراز دوی ټولو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د دوام لپاره د نواز شریف د حکومت د ملاتړ اعلان کړی. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي له نواز شریف څخه د پاکستان د سیاسي ګوندونو ملاتړ ته اشاره وایي چې عمران خان د خپل وروستي نه بدلېدونکي دریځ له امله په سیاسي ډګر کې یوازې پاتې شوی چې دا به سیاسي ژوند ته زیان ورسوي. د سیاسي چارو څارونکي حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
یوازې پاتې د شروع نه عمران داسې دغه اختیار کړو چې لکه دی یوازې پاتې کېده. هغې وجه دا ده چې عمران لکه بالکل هغه لاره نه ده پرېښې. ده داسې دریځ خپل کړی دی چې په هغې کې دواړو د خبرو ګنجایش نه دی پرېښې. دی همدغه یوه خبره یې نیولې ده چې وزیر اعظم به استعفا ورکوي. نو هغه کېدی نه شي. نو اوس دا ده چې دا د کوم پوزیشن هغه دا سیاسي پوزیشن نه دی، دا ده لکه ذاتي د نواز شریف خلاف په هغې بنا باندې چې کوم دی راوتی دی او دا
نوموړي زیاته کړه چې په اسلام آباد کې روانو مظاهرو او لاریونونو د پاکستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی او که چیرې دا حالت همداسې دوام وکړي نو ښایي وضعیت لا خراب شي. دا یادونه وړ ده چې د روانې میاشت په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې وې چې په ترڅ کې 3 کسان مړه او د پولیسو په ګډون پکې 300 زیات ټپیان شوي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفتیحي پروګرامونه واورئ.
د انصاف پلټکې
یو چې هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د پولیسو د عامه نظم دوهم ساتنمن رحمت شاه د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې ورور په لوګر ولایت کې پولیس و او شاوخوا 4 کاله دمخه د وظیفې پر مهال ووژل شو. رحمت چا وای په دې څو کالو کې د شهیدانو او معلولین ریاست د دې د ورور د تنخواه د اخیستلو پر مهال دومره دوی ځورولي چې یا یې ترې د هغه تنخواه نیمایي د رشوت په توګه اخیستې او یا یې په میاشتو میاشتو سرګردانه کړي دي.
اسم ما رحمت چاست، از ولایت بغلان، اولسوالی بنوی اندراب، قریه کشنابود. مشکل ما یعنی
نیست. زمان نوم رحمت شاه دی، د بغلان د بنو اندراب اولسوالی د کشنابود لکرینه. ستونزه دا ده چې زه او زما ورور د لوګر ولایت په چرخ اولسوالی کې سرتیری وو. زما ورور هلته ووژل شه. مونږ څو ځلې د ده د تقاعد پسې چې یو لک او څلوېښت زره افغانۍ دی ولاړو، خو هغه نه راکوي. کله وایي زه ولاړ شه کتابچه راوړه، کله وایي پیسې راکړه. اوس یې د دوه کالو پیسې پاتې دي. موږ ته وایي پیسې راکړه چې در یې کړو. دا کس د پلخمري د شهیدانو په ریاست کې دی، وایي یا وسطه وکړه یا پیسې راکړه. موږ په تیرو کلونو کې د خپل وژل شوي ورور د تقاعدي د اسنادو د جوړولو لپاره هم پیسې ورکړې وې، او اوس هم له موږ نه پیسې غواړي. که موږ پیسې درلودای نو ولې به مو د هغه تقاعدي غوښته؟ زه خپله په کابل کې په نازمامه کې وظیفه لرم. دا حالت چې ګورم داسې مې زړه تور دی چې وایم غره ته مخه کړم.
د موضوع د لا روښانه کېدو په نیت مو په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت مرستیال واصل نور مومن ته هم د مرکې بلنه ورکړه، تر څو د رحمت شاه د وژل شوي ورور چې کورنۍ د هغه د تقاعدۍ له لارې د ژوند اقتصاد پر مخ وړي ستونزه په پوره توګه هواره شي. دغه پروسه څنګه دی؟ تاسو یې نظر دا د شهیدانو تنخواګانو تاسو په ولایتونو کې څنګه اجرا کوئ؟
مننه. یو خو دا د خلکو شکایتونه دي چې دا عمره دقیق نه وي. کېدای شي که مامورین فاسد مامورین وي چې دوی په عذاب کې، اما په پروسه مونږ د دې خاطره چې شفافیت په توضیح د امتیازاتو د معلولینو کې راشي یا پیسې او امتیازات ورته په خپل وخت ورسیږي، او دوی د دغسې بدنامۍ نه خلاص شي، او هم مامورین د دغسې بدنامۍ نه خلاص شي چې ولاړ رشوت اخلي. مونږ دا پروسه ثبت او رجستر شروع کړ تر څو وکولای شو چې دغه ټولو معلولینو او ورثه شهداو ته په بانک کې اکاونټ خلاص کړو، او هر څوک وروسته د دې نه ضرور نه دی چې بیا دغه ته مراجعه وکړي. پیسې د دوی تخصیص دي، او د بانک د لارې نه مغه مصروفیت او د مصروفیت نه بانک ته انتقالي کی، نو بانک به بیا د دوی خپل به اکاونټ لري، د هر څوک دي خپل معاش ته اخلي. شونه چې دی د معلولینو کومک کې چې دی دا پیسې تخصیصونه د مصروفیت د لارې نه د کابل نه ځي. دوی د درې میاشتو قرار چې معلومات لرم د درې میاشتو تخصیص ټولو ولایاتو ته صادر شوی دی، او توزیع شوی دی. په بغلان کې هم د درې میاشتو توزیع شوی دی. صرف د څلورمې روبې تخصیص پاتې دی چې هغه د رئیس پیشنهاد راغلی دی، او هغه مراحل طی شي تر څو د څلورمې روبې پیسې هم ټیم انتقال کړي، او ورته په دغه یوه میاشت یا دوه میاشت کې دننه په نوبت توزیع شي. بل سیستم چې مونږ رایش کړی دا و چې پخوا به خلک ډېر په عذابېدې، هره میاشت به راتله سرګردانی وه. وزارت تصمیم ونیوه چې مونږ دې د پاسته د یو کال پوره ورکړو، ځکه چې د نورو پرتو کلو بانډونو ولسوالۍ نه که په مرکز ته مراجعه کوي ایله د کرادو موټرې ډېرې مصرفېږي. نو ښه دی چې په کال کې هماغه ټول حساب یې د میاشتنۍ معلوم شي، او بیا دوی ته ورکړ شي. دا اوس یو کال یو دم دوی ته ورکوو. صرف د نظامي کسانو چې کوم په نظامي قطعاتو کې یا پولیس وي یا امنیتي ملي یا د اردو ملي کسان شهیدان شوي، د هغو ورثه وي، د هغو مطابق د پروسیجر چې د وزارت داخلي دی او د نظامي دی، نو بنا دا دې خلکو ته په هرو شپږ میاشتو کې پیسې توزیع کیږي. نو که څوک شي هغه به د وایي چې والا دا نور معلولینو ته د یو کال ورکوي، مونږ ته ولې په دوی ته چې دی چې د نظامي پاس کې دوی مونږ ته یو پروسیجر راکړی دی چې تاسو د هرو شپږ میاشتو دوی ته ورکوئ. د شپږ میاشتې چې پوره شوي بیا شپږ میاشتې بیا ورته توزیع کوو. بل کار چې وشو هغه دا و چې پخوا دې چلو چې مونږه یو نیم زره افغانۍ به د میاشتې ورکولې، د نیکه مرغه سکال 15000 روپی دوی د پاره د دورسه د شادو مالونو لپاره منظور شوی دی چې په ماغه ترتیب سره ما شادو مالونو ورسیته چې کوم سرتي رجستر دی ورکول کیږي. بل سیستم چې حالت ایجاد شوی دی په بغلان کې زمونږ یو لزر ورسه د شادو مالونو لرو چې دا غي جملې نه شپږ زره کسان زمونږ فعلا په سیستم کې شامل شوی خو دغه اکاونټ د بانک تر اوسه پورې نه دی اجرا شوی. غواړو چې دغه پاتې چې 15000 کسان دي دا هم ثبت او راجستر او هغه سیستم کې شامل شي. بیا ټولو ته به زی بانک ته یو اکاونټ به ورکوو د اکاونټ د بانک به ورکول
کېږي.
مشکلات نه خلاص.
مومن صاحب دوی هم وایي چې دوی د پروسه کال پیسې نه دي اخیستي، یعنی د سه کال خو شپږ میاشتې نه دي اخیستي، د پروسه کال هم نه دي اخیستي، او د دوی ورور هم پولیسو په لوګر کې وژل شوی دی. نو تاسو خو دغه سیستم جوړ کړی دی، څومره په دغه سیستم تاسو نظارت لرئ، څومره کنټرول لرئ؟
نه دلته خو د کار او ټولنیز چارو وزارت نظارت لري. هر رئیس د کار او اجتماعي سل په سل مسؤول دی چې خپل ادارې کنټرول کی، او د رئیس ادارې مسؤول دی وزارت ته، مقام د وزارت ته چې وخت نا وخت داسې د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او موږ ته راپور او گزارش ته کړي. قرار چې موږ د بغلان نه کوم گزارش لرو او دوی گزارش موږ ته رالېږلی دی، معلوماتونه موږ سره شریک کړي دي، دغه کارونه ترسره شوي دي. هغه شکایت د دوی د نه د شپږو میاشتو په باره کې دی. پروسګان چې پاتې دی هغه دي چلو چې دغه تخصیصونه د پروسه کال په دغه ثبت او راجستر دی نظامي او پولیسو کې لږ مشکلاتو په منځ دی. وزارت کار عمر اجتماعي، وزارت مالی او د وزارت داخلي ترمنځ هغه مشکل اوس حل شو. نو مطابق د ماغه پروسیجر چې دوی مونږ ته راکړی دی د وزارت داخلي په ماغه اساس باندې مونږ حقوق توضیح کوو. کلي مالک په ټول بغلان کې 1500 کسان دي.
او تاسو
بغلان کې 1500 کسان دي، او دا نور چې دي نور ورسه او تشهاده چې دي هغه بیا د جنګ
مومن صاحب تاسو خبره بالکل صحیح ده. ولې دغه کس دغه مامور نوماته اخلي چې په پلخومدی کې دی نه د شهدا او معلولینو په اداره کې له دوی نه پیسې غوښتي دي؟ نو که داسې کس دوی تاسو ته معرفي کړي، خو دلته لازمه نه ده هغوی نوم موږ ته وویلې، ولې لازمه نه ده چې زه دغه تورن کس نوم واخلم یا هغه چا چې دوی په اتهام کړی؟ دغه چیرته دوی مراجعه وکړي، چا ته ووایي چې دغه کس ترېنه پیسې غواړي؟ سپارښتنه یې تاسو دوی ته څه ده؟
د دې سړي اسناد مکمل دي چې دی شکایت لري، اسناد قانوني مکمل دي که نه؟ که اسناد پاتې دي ځینې
نه، دوی 15 کاله کېږي چې دې ورور په لوګر کې وژل شوی دی، یعنی 15 کاله کېږي. دوی کله دا پیسې اخیستي، کله نه دي اخیستي، ولې وایي چې د شهدا او معلولینو په اداره کې د دوی نه پیسې غوښتل کېږي او دغه مامور نوم هم اخیستی؟
بالکل، دغه مامور نوم او نشان دی دار بنک ته راکړي، موږ یاداشت نیسو د هغه چا په لاس کې راولېږي چې زه د همدې وزارت نه هیئت نظارت ولېږم او تعقیب یې کړي دا موضوع وڅېړي. په هیڅ صورت چا ته د فساد اجازه نه ورکوو او د دې لپاره جدي موږ مخنیوی کوو.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې دغه مسله به جدي تعقیب کوي او هغه کس چې
بالکل دوی د مکمل آدرس نوم او شهرت موږ ته راوستئ د مقام د وزارت ته. دلته موږ تفتیشي کار او تفتیشي داخلي او داسانی ریاست نظارت او ارزیابۍ لرو، نو فوراً به یو هیئت ولېږو دا موضوع به تعقیب
کور ودان. مومن صاحب ژوندی اوسئ. که څه هم چې موږ دغه خپرونه باید د شکایت کوونکي او مسؤولو ادارو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو له مخې چمتو کړو، خو له دې امله چې ډېر ځلې زموږ اوریدونکي له ولایتونو د ټیلیفون له لارې موږ سره اړیکه نیسي او له مسؤلینو سره د هغوی د مخامخ خبرو امکانات کم دي، نو موږ کله ناکله دغه خپرونه له مسؤلینو سره د مرکو له لارې برابرو. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای په دې پروگرام کې د امریکا د هوایي ځواک له یو څلور ستوریز جنرال فلیپ مارک بریډلاف سره ځانګړې خبرې شوې. جنرال بریډلاف اوس وخت امریکا او اروپا په ګډه قومندانۍ او د ناتو د عملیاتو د برخې امریکایي لوړ پوړی قومندان دی.
ښاغلی جنرال، تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره څه مهم کارونه کړي دي؟
تر ټولو مهم کار چې موږ وکړ، افغان امنیتي ځواکونو ته مو یو امن فضا برابره کړه، څو هغوی وکولی شي په یوه ځواکمن او برلاسي ځواک د بدلیدو لپاره پرمختګ وکړي. افغان امنیتي ځواکونو یو ډیره ښه دنده ترسره کړه. خلک اردو او پولیسو ته درناوی لري. د دوه دورو انتخاباتو لپاره د امن فضا رامنځته کړه. په ښارونو او لوی لارو کې ښه امنیت نیولی و. نو زه فکر کوم په تیرو دیارلسو کلونو کې کوم کوښښونه او هڅې چې د ناټو تړون کړي افغان ځواکونو یې په نتیجه کې ښه پرمختګ کړی دی. اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکي د خپله افغانانو په لاس کې ده. د دې لپاره چې دا پوځیان ډیر غښتلي دي او په راتلونکي کې به نور هم پرمختګ وکړي.
خو اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوال مخالفین فعالیت لري. ستاسو په اند علت
څه ده؟
هغوی فعال دي. افغان ملي ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې پر ضد عملیات کوي. یقینا چې ځینې کارونه پاتې دي، خو افغان پوځیان د دې توان لري چې عملیات ترسره کړي. په تیرو کلونو کې دا په اثبات هم رسولې ده. د عملیاتو رهبري په لاس کې ده او ډیر ښه پرمخ ځي.
دا وایي چې تاسو د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره په مشخصه توګه څه کار کړی دی؟
د ناټو پوځیانو دلته خپله دنده ترسره کړه. په شمالي سیمو کې جرمنانو مشري په غاړه درلوده. په لویدیځو ولایتونو کې هم ایټالویانو رهبري وکړه. په مرکزی برخو ولایتونو کې ترکی پوځیانو د عملیاتونو مشري په غاړه لرله. د هیواد په ټولو برخو کې د ناټو پوځیانو دنده ترسره کړه څو امنیت ټینګ شي. په دې کلونو کې له افغان پوځیانو سره هم کار وکړ. هغوی وروزل، مشورې ورکړې، څو وتوانېږي چې په خپله دفاع او امنیت ټینګولو مسؤلیت په غاړه واخلي.
بریډلاو، په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تاسې څه پروګرامونه
لرئ؟
مهمه او کلیدي خبره دا ده چې د افغانستان او امریکا متحدو ایالتونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. د همدغه تړون د لاسلیک له مخې موږ کولی شو چې د روان کال په پای کې د افغان پوځیانو د همکار ځواکونو یا ISAF مأموریت په ثابت او حمایوي شکل بدل کړو. د ثابت او حمایوي مأموریت لمخې به د افغان پوځیانو روزنه، مشوره او ملاتړ دوام وکړي، چې په اساس به د وزارتونو د ظرفیتونو لوړول له اردو سره وتړل شي او پوځیان به هم په اوږدمهال کې په خپل ځان د متکی کېدو په لور ولاړ شي.
د افغان فوز د چرواکو په حواله، افغان امنیتي ځواکونه کافي وسلې نه لري. نړیواله ټولنه او ناټو ولې په دې برخه کې خپل ملاتړ نه کوي؟
زه فکر کوم چې باید ځینې خبرې سره بېلې کړو. کوم پوځیان چې عملاً جګړه مخته بیایي، کومو وسایلو ته چې ضرورت لري، کومو تجهیزاتو ته چې ضرورت لري او کومو وسلو ته چې ضرورت لري، هغه ورسره دي. له هغوی سره دغه تجهیزات موجود دي. زه فکر کوم څه چې تاسو یې په اړه غږېږئ، د افغان هوایي ځواک استخباراتي استازي او ځینې نورې برخې دي چې له افغان هوایي ځواک، ځینې استخباراتي استازو او ځینو ورته وړتیاو سره باید کار هم وشي. بلې، د دوی وړتیاوې باید لوړې شي، د هوایي چلند ظرفیت باید لوړ شي، خو مشخصا د هوایي لیک درالیک برخه په لومړی قدم کې ده چې دا له 2015 او 2016 کلونو وروسته باید په پام کې نیول شوی.
تاسو ښه خبر یاستئ چې افغان هوایي ځواک هومره ځواکمن نه دی. تاسو د دې برخې د پیاوړي کولو لپاره کومه ژمنه کوئ؟
Yes, as I just said, the Afghan Air Force is a good example of one of those places where there is still training.
Oh, لکه څنګه چې می وویل، افغان هوایي ځواک یو له هغه برخو ده چې باید کار سره وشي، وروزل شي او تجهیز شي. دا یو اوږده پروسه ده چې د حمایوي ماموریت له پیل سره سم پیل
پیلېږي. که چیرته د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي، نو وروسته له هغې به په دغو برخو باندې کار کیږي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ځینو ولایتونو په خاصه توګه د کونړ په خاورې د راکټو د لګیدو د مسلې په اړه تاسې څه نظر لرئ؟
پاکستان او افغانستان دوه ښه هیوادونه دي، دوه نږدې ګاونډي هیوادونه دي. افغانستان ښه حکومت لري، پاکستان هم همداسې. موږ تمه کوو چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو کې په دغې مسلې باندې کار وکړي او په ګډ بحث سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
آیا ناتو نه غواړي چې له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم دا داسې یو موضوع ده چې باید دواړه هیوادونه، افغانستان او پاکستان، په خپلو کې پرې خبرې وکړي.
که افغان چارواکي له ناتو غواړي چې له هغوی سره مرسته وکړي، آیا ناتو چمتو ده؟
ناتو دلته په یو نوي ماموریت کار کوي، روزنه، مشوره او همکاري ده چې باید سره کړی، او هغه هم د وزارتونو او اداري ظرفیتونو نخلول دي لامنیتی ځواکونو سره. خو ثابت حمایوي ماموریت د جګړې په اړه نه دی.
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، که د افغانستان او امریکا متحده ایالتونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي، څه عواقب به ولري؟ څه به وشي؟
که د امریکا متحده ایالتونو او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نه وي موجود، لکه څنګه چې تر اوسه پورې هم نشته، ثابت حمایوي ماموریت به هم نه وي موجود. زموږ سرتیری به بیرته خپلو هیوادونو ته ځي.
او د پای پوښتنه، له 2014 کال وروسته به هم ستاسو همکاري دوام ولري؟ له افغانانو سره څه ژمنه کوئ؟
دا په هغه څه پورې اړه لري چې موږ یې په اړه خبرې وکړې. په لومړي سر کې افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د دغه سند له مخې زموږ پوځیان د دې اجازه ترلاسه کوي چې په افغانستان کې پاتې شي. که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي، موږ د حمایوي ماموریت، یعنې د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت ته ژمن یو چې د روان کال له پای نه به پیل او بل کال ته به هم دوام وکړي. د حقیقت صدای پروګرام درنو اوریدونکو، د دغه پروګرام له لارې مو د امریکا او اروپا په ګډې قومندانۍ او د ناټو د عملیاتو د برخې له یوه امریکایي لوړپوړي قومندان جنرال فلیپ مارک بریډلاو سره خبرې واورېدې. د حقیقت صدای پروګرام هر اونۍ د چهار شنبې په 2:30 او د پنج شنبې په 10:30 بجو د ازادي راډیو له لارې خبريږي. تاسو هم درس کولای شئ د حقیقت صدای پروګرام د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. پته ده ازادي راډیو .org.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
Thank you. Bye.